د مشال ریډیو اوریدونکو یو ځل بیا مو زه بشیر ګواخ هر کله کوم د لسو بجو په دې خبرونه کې د لسو څخه تر یو لسو په دې وګنټه کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. د رپورټونو سربیره تاسو ته په اخره کې یو اونیزه خبرونه د سولې پر لور درورو. هیله ده چې تاسو را سره تر اخره پورې پاتې شئ او زموږ د ټولو خبرونه را سره په شریکه واورئ. او د غړې په سر کې لکه څنګه چې تاسو ملو موږ تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. انیسا اجمل درته وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټ کې په پیښور کې د ډینګي تبې له بچې د نورو 370 کسانو د ناروغۍ کېدو خبرونه دي. په کراچۍ کې لږ تر لږه 12 سیلانیان په سمندر کې ډوب شوي دي او د امریکا او ترکیې ولسمشران د سیمې ثبات لپاره په ګډه کار کولو باندې سلا شوي دي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې ډینګي تبې نور 370 کسان ناروغه کړي دي. په پیښور کې د ډینګي مخنیوي ادارې چارواکو پرون په ویلي دي چې په دې تازه ناروغانو کې 145 کسان په هسپتالونو کې داخل کړل شوي او نور د درملنې وروسته فارغه شوي دي. چارواکي زیاتوي په خبر پختونخوا کې تر دې دمه د ډینګي تبې له وجې 18 کسان مړه شوي دي. چارواکو دا هم ویلي چې د ډینګي تبې د مخنیوي لپاره یې مهمونه پیل کړي او په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت هم اعلان کړی دی. په کراچۍ کې لږ تر لږه 12 سیلانیان د سمندر په اوبو کې د ډوبېدو وروسته مړه شوي دي. په کراچۍ کې ډی آی جی اسد خان نن رسنو ته ویلي دا پیښه هغه مهال وشوه چې د سیل لپاره راغلی یو ماشوم په اوبو کې د لامبلو پر مهال ډوب شو. 11 کسانو یې د خوندي کولو هڅه کوله. د ایدی ادارې ویان ساد ایدی مطبوعاتو ته ویلي د ماشوم په ګډون د ډوبو شوو 12 کسانو مړی له سمندره راوستو وروسته روغتون ته وړل شوي دي. د پاکستان او د ترکیې ولسمشرانو ویلي د افغانستان د جګړې حل د پاکستان بغیر ممکن نه دی. د پاکستان ولسمشر له دفتره په خبري شوې خبرپاڼه کې ویل شو دي چې ولسمشر ممنون حسین له خپل ترک سیال رجب طیب اردغان سره پرون د کازاکستان په استانه کې د ملاقات پر مهال ویل چې پاکستان د ترګرې سي جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. خبرپاڼه سیاتوي دواړه ولسمشران په کازاکستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د ساينس او ټیکنالوژي په اړه جوړیدونکې غونډه کې ګډون کوي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کازاکستان کې دی او تمه ده چې نوموړی بعد اسلامي هیوادونو له مشرانو چارواکو سره ترګرې ضد مبارزې او په نورو مسئلو خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر دفتر پرون په خبرپاڼه کې ویلي ولسمشر غنی پرون مازدیګر په کازاکستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان غونډه کې د ګډون لپاره استانه ته ولاړ. د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیک شراکت په اړه سبا په نیو دلی کې غونډه کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به له هندي چارواکو سره د کابل او نیو دلی ترمنځ په ستراتیژیکو مسئلو خبرې وکړي. صلاح الدین ربانی په داسې وخت کې هند ته سفر کوي چې د افغانستان لپاره د ستراتیژي د اعلان پر مهال د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د هند رول د پراخوالي غوښتنه کړې وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د برتانیا ټلیګراف رسپانې د خبر تر مخه د هیواد چارواکي په ډېره اندېښنې لري چې کېدای شي ایران یا روس د شمالي کوریا د اټمي وسلو په پرمختیا کې مرسته کوي. ډیلی ټلیګراف نن ویلي د برتانیا د بهرنیو چارو دفتر پلټنې کوي چې آیا موجوده یا پخواني اټمي ځواک لرونکي ریاستونه له شمالي کوریا سره د اټمي وسلو په برخه کې مرسته کوي او کنه. د ټلیګراف تر مخه ایران د هغو هیوادونو په فهرست کې په لومړي نمبر راځي چې په د شمالي کوریا سره د اټمي وسلو په برخه کې د مرستې شک کیږي. د دې ترڅنګ روسیې ته هم د شک په سترګه قتل کیږي. د امریکا ملاتړ لرونکو شامی ځواکونو پرون د هیواد په شمال کې د داعش ډلې پر ضد نوي عملیات پیل کړي دي. له دې عملیاتو څرګندېږي چې دا به په سیمه کې د مخالفه ډلو ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړي ځکه چې د شام په هم دغو سیمو کې د روس ملاتړ لرونکي شامی ځواکونه هم عملیات کوي. له عراق سره په پوله د شام دیر الزور صوبه د روس ملاتړ لرونکو شامی سرتیرو په ګډون د ډیرو لپاره ارزښت لري. دا د شام هغه وروستۍ سیمه ده چې پکې د داعش ضد جګړه روانه ده. د امریکا او ترکیې ولسمشران د اړیکو خکولو د سیمې امنیت لپاره په کار کولو سلا شوي دي. د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو دفترونو ویلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ او رجب طیب اردغان په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ پرون ویلي ولسمشر ټرمپ په هغو ژمنو ټینګار کړی چې امریکا او ترکیه به د سیمې ثبات لپاره په ګډه کار کوي. د ترکیې ولسمشر دفتر وایي دواړو مشرانو د امریکا او ترکیې ترمنځ په سټراتیژي کې شراکت دارې خبرې وکړې او د سیمې د ثبات زیاتولو د دواړو خیزه اړیکو له پیاوړي کولو په موخه په ګډه کار کولو ته د دوام ورکولو په اهمیت یې ټینګار کړی دی. د موسمیاتو محکمې د تازه اندازو تر مخه د ارما په نوم زورور توپان به د امریکا په فلوریډا ریاست کې ټمپ ښار ته مخه کړي. دا توپان د کیوبا او کریبین ټاپوګانو د یو شمېر سیمو له ځپلو وروسته په شدت د فلوریډا جنوبي سواحلو لور ته روان دی. په امریکا کې د توپانونو ملي مرکز پرون ویلي وو ارما توپان به میامی ته په مستقیم ډول زیان ونه رسوي، خو د سختو بادونو او بارانونو له وجې د زیات زیان امکانات ښکاري. او د مکسیکو چارواکو ویلي په هواد کې د یوې زورورې زلزلې او ورسره د توپان له وجې د وژل شوو شمېره شپږ شپېته ته رسېدلې. ولسمشر انریکې پینانیتو پرون له هېواده د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. ویل چې د مکسیکو خلکو ته د هېواد بیا جوړولو لپاره د یو ځای کار کولو ضرورت دی. د زلزلې له وجې زیات زیان په اوکسیکا ریاست کې جاجټان ښار ته رسېدلې چې پکې د زلزلې له وجې شپږ دېرش کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو له انیسا جمل څخه اوریدل. په دې غړو کې به د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغانو شمیر زیات شوی دی. په کورمه کې خلک په مرکزی لار د پلونو جوړېدل غواړي.
حکومت په تیری گیر تیری گی خی کسی خوش پاس دا مشرانو غلی شي نه څوک احتجاج کوي مونږه خو څوک غوري.
په ننګرهار ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دې وجه څه ده؟
یو وجه همدا ده چې خلک دین نه خبره دي. ښځو ته حقوق صحیح نه ورکولی کی، د تعلیم په بخش کې هم، او دارنګې هغه حقوق چې الله ورته ورکړي د میراث په رابطه باندې هم لور ته نه ورکوي. دا یو ظلم ده.
د سولې پر لور خپرونه کې به واورئ چې آیا د امریکا نوې ستراتیژي به افغانستان کې سوله راولي.
د ډېره مشروطه ده. د دې په عملي اقداماتو باندې یوازې په اعلانونو نه کېږي. امریکې پخوا هم ځینې ښه پروګرامونه تر لاسه لاندې درلودل چې متاسفانه بیا عملي نه شول، ځینې مزاحمتونه ورته وو.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم تاسو په دې غړي کې دروو. تاسو راسره پاتې شئ. د سر موضوع ترزو اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې حکومت د ډینګي ناروغي مخنیوي لپاره د اما پوهاوی کمپاین ته زور ورکړی، خو هسپتالونو ته د تلونکو کسانو شمیر کم شوی نه دی. چارواکي وایي په سلګونو کسانو کې ځینې په هسپتالونو کې د درملنې لپاره ایسار کړل شوي، او ځینې نور تر ابتدایي علاج وروسته پرون کورونو ته واپس کړل شول. شبیر احمد جان چې په پېښور کې دی مونږ ورسره لږ مخکې د ټلیفون د لارې خبرې وکړې، داسې معلومات یې راکړه.
هر ماښام پنځه بجې دغه د خیبر پښتونخوا ریاست محکمه دغه شمېره مونږ سره شریک کړي. نو پرون پنځه بجې چې کومه شمېره دوی شریکه کړې ده، نو یعنې پرون د خالي په ورځ په نهم سپتمبر باندې چې کوم ټسټونه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې شوي دي، نو د هغې شمېرې تر مخه د 2002 کسانو ټسټونه شوي دي چې پاره کې د خوښه درنیم سو، بلکې درنیم سو نه سیوا کسانو کې د دغه ډنګي تبې یا وایرس کوم دی نه خموندې شوې دي. او هم پرون په یو ورځ کې یو څو پیندل کسان په هسپتال کې داخل شوې دي. دا شان دوی وایي چې د کوم وړاندې داخل شو هغه کې خوښه وصل نه سیوا کسان د علاج یا رسالت یا کېدو وروسته هغه فارغ شوې دي. او تر دې دمه یعنی اوس وخت فورې د خیبر په صفه په بیرابیل هسپتالونو کې څلورو سوونه سیوا کسان چې کوم دی هغه داخل دي ودي درملنه روانه ده. او چې کوم نمبر شمېره ده هغه ما اصل لسته په تر اوسه فورې په خیبر په صفه کې اصل لسته کسان دغه رنګ وځل شي زیاتره پکې په پیښور ته کال شي.
اوریدونکو تاسو شبیر جان اورید زمونږ همکار په پیښور کې چې په پیښور کې په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغي په صورتحال تاسو خبرولې. په خبر ایجنسی کې د چارواکي وایي چې دوی هم د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره هلته د ماشو پر ضد سپری کړی ده او کوشش کوي چې دغه ناروغي هلته ډیره نشي. همداراز یې په باړه کې په یو هسپتال کې دوی یو بل واړه مورته جوړ کړی دی. هغه ناروغان چې په هغې کې ډینګي ناروغي راښکاره کیږي هلته به یې درمل نه کیږي. دوی وایي چې پوره تیاری ورته نیولې ده او کوشش کوي چې دغه ناروغي مخنیوی وکړي. فرهاد شینواری په دې اړه تاسو ته رپورټ راغلی.
د خیبر شنسای د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او د خیبر په زیاتره برخو کې یې د ماشو ضد سپری او لوګی کړی او ډینګي د ناروغانو د علاج لپاره یې په ټولو روغتونونو کې بیل مرکزونه جوړ کړي دي. د خیبر جنسای د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر شیرخان پردی مشال ریډیو ته وایي چې د باډی په ډوګر روغتون کې هم ناروغانو لپاره یو ځان لا ځای تیار کړی.
ډوګر هسپتال خیبر ایجنسی کې ټول ناول د ډینګي د پورا ایسولیشن وارډ جوړ کړی دی. ټول نوټیفیکیشن میتا کړی خپل سټاف هم میتا آئیډینټیفاید کړی دی چې کومې دوایي موږ سره موجود وي خاص هم وي خو نور چې کوم دوایونه په کورې دي د دغه بیماری د پورا د وارډ د پورا هغه پولیټیکلی او سپورټ باندې موږ لا ملو شوی دي. هر یو شی په ایمرجنسی بیس باندې چې کنه کنه موجود دی.
او د باډي سپاک بلی یو تن شیخ ګل پر دی وای چې موږ د ډینګي ناروغي د علاج د مرکز ستاینه کوو خو باید په دې روغتون کې د خلکو ته نور سہولتونه هم ورکړل شي.
عمر کیس دا دی چې د ډوګرا ټول او بریدیو مرکز دا کې وسند د ډاکټرونو کم دی فیمیل سټاف کم دی راشن دی ډینټل کوس په لارې چې کی ټی ایچ په نورو غټو سپټولو به التم راش کم شي نو ضرورتونه به دلته پوره کیږي.
د خیبر جن سید صحت محکمې د وینا تر مخې په خیبر کې تر اوسه خووشا څوار لس کسان د ډینګي ناروغۍ نه متاثر شوي دي او په دې کې زیاتره کسان ته په پیښور کې ډینګي ناروغي لګیدلې ده. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په جنوبی وزیرستان کې د رزین سیمې خلک وایي چې دغلته دوی هیڅ قسم سہولتونه نه لري. دوی وایي چې د ماشومانو لپاره پوره سکولونه نشته، د مریضانو لپاره پوره هسپتالونه نشته او په هسپتال کم هسپتال کم ځای چې هلته کلینیک شته دی هغلته ډاکټران نشته، دوایان نشته. دوی وایي چې لارې ګودرې هم خراب دي او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ژوند د دغه بنیادی سہولتونو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي او دوی ته روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کړي. سلاب مسعود دی په اړه نور تفصیل وایي.
د سولې وزیرستان تحصیل شوال غریز کال پیسی میں رازین زن مشیرون مشال ریڈیو تا پا دارنگ جاغ دلی دی.
زن شرپاز دلخل خبر کن می شکیم سیول حکومو انتظامیا تا لیا خاص کر فاق پاور سا چکیم دا ماکینا در آباد خیل شوال رازین و دا دا کو خلا ور سرا پالگه جنگ شر علی خان بر دارور دا مشتا پوخن شی جور داشت دارور پوخ شی طول خال تا هم فایده دو طول کومینه تا فایده دو دا دا مشتا متفقه مطالبه ها دو.
یه مو نوم بختا جان دای مشتا دا حکومات سر مخشوی ندای و مشتا حکومات داس نیه گانلی چه دا پاکستانی دی دا مشتا کریبا یو نیم لاک عبودی دو و پاداش مشتا دا انگریزون دا وقت نا صرف یو سکول و دوی ملکه ملاو شویه دی. دا غا سکول چه کم دای دا پا حالات دا جنگ شه با شوی دای دا سکول دارو تا جور کو و دا غیتا دا دا میدل درجا دا ویر کو و یو پر ازین شه دا جنکه دا پورا دا دا گوش سکول بندی باش دا وکو خو پازر نظر.
پیرزاد خان امیره میش داس وقت تیر دای چه دا تاکیز و چه دا تر نوسه دا تا میشون پا وراول یه دقه گاند پیرولوم داوی دسکه پا خلوم راستل پا باشم داس نیولی چاک تم بایر کو و پا پندو سریف پا چالوش تو بلرگیسیم خرساول شپشم اشباو کور تر رسیدی پاپشم بایر کو تمیش کوم دوی ملکه ناسه یا مو کوم داسه پوتا دا یک چند برازیل شد دیر خزونی که پاکستان دا خزونی رو واسط خوند وطنو پی بلنگ پیچ سات ریان یا مو دا کمک دا ورسی مو تیتر رساول ندو.
یا مو نمزا افتا خاندائی افسوس خبر دادو چی دی میش رزین شی اسپتال نشتا میش تا دیر سخت ضرورت دی اسپتال چوک نسکوره شی یه دغی زوینا مکین تا میش پایشون بنده پا جنوزا بنده رسوی تقریباً دری گنٹی تلور گنٹی داغا مزال دی پا دلیار شی میش تا دیر امر شوی دی واپس مرگوٹ کردی دی
در از این دی کبالیانو گوشتانو نامه چه دی سویلی وزیرستان پولیٹیکل ایجان زفرول اسلام نا پشتانا وکڑا آغوی پا دارنگ جواب راکا
ایدی پی که امیده کسر کهوی چه دی نقاط چه خوصو کسی یو دی دی کم لگا ضروریات تی زندگی دی چه دی مسائل دی انسلا و لازی چه هم جایتا هر باری جی چه دی اسکول باری جی دی اسپتال باری جی پول انسلا میده پو فرس پریارتی بنده دا حل کهوی رازین جی کم علاقا دو دی چه هم میده دا سی ریپورت منال شو دی دلتا کمتی کمتی مدنیات تی انسلا و لازی میده حکومات را دا کس چکب کهوی و انسلا و لازی چه سکیم که مدنیات دی آغا میده دی مدنیات دیپارمنس را انسلا چکب کهوی چه آغا میده دسکور
دی رازین کبالیانو دا کلکا غشتانا وکڑا چه زیموار حکومتی چارواکی دی پر رازین گاڑی ووم کشه دی سرو زرو ذخیره پرایستلو بیڑوندی توجه ورکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو رازین سویلی وزیرستان
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په کورمه کې د غوزګړی سیمې اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په مرکزی لار دی پر هغو خوړنو پلونه جوړ کړي چې د اوبو د ډیروالي له وجې خلکو ته ستونزې جوړوي. پر دې لاره نه یوازې عام خلک تګ راتګ کوي بلکې افغانستان سره په تجارت هم کیږي. طارق اورکزی پر رپورټ لري.
د اوزګړی زابط خان مشال رډیو ته وایي په مرکزی لار دوه ځایونه داسې دي چېرته کې پر خوړو باندې پلونه د جوړولو ضرورت دی.
نو دا لکه خوړ چې روشي نو دا کسان د خال بټول وی لوړ وي که ګوړی ورسره وي که څوک همداسې پیدل روان وي دا بټول وی لوړ وي. نو دا موږ غوښتنه کوو چې یا پرشا یا پل درته په جوړ کړی شي یو په لار غزګړی کې یو په پیرې سره.
ځایي اوسیدونکی ممتاز خان وایي دا لا چې نه یوازې خلک پرې تګ راتګ کوي بلکې د سوداګریزو هلو ځلو لپاره هم استعمالیږي. پر خوړو باندې د پلونو جوړولو بار بار حکومتي چارواکو ته ویلي دي خو لا هم د ستونزې نه ده حل شوي.
دا د لار غزګړی نه وخلا په درګې او دا غزګړی خپل افغانستان پلو د لیار وختې دو. نو دا ټول افغانستان والا خپل مونږ خال دی هغه په دغې لیارې چلیږي که نه حکومت په تیریږي تیریږي ښی کسي خوشه بس د مشرانو ته 2000 روپۍ جوبه ته وروچې بس مشران غلی شي نه څوک احتجاج کوي مونږ خو څوک ګوري نه.
د کامی سیملی غړی ساجد حسین توري وایي چې له دوی سره دومره فنډ نشته چې د سیمې په مرکزی لار پر خوړو باندې پلونه جوړ کړي. ساجد حسین توري زیاتوي چې د کلنی ترقیاتي په پروګرام کې ورته تر 2 کیلومترو پورې سړک د جوړولو فنډ چې د کورمې مرکزی لار لپاره هر کال منظوریږي دومره نه وي چې ورباندې پلونه جوړ کړي.
دغه الفا ته ای ډی پی نه اکیدای شي خپل ول چې کوم نور ایجنسی روډونه دی هغه هم اکسپوزیشن کې نه دي کوم پوزیشن په کار ده کوم فند مونږ ته ملاویږي هغه هم د څه خاص فند مونږ ته نه راکوي. جنرل ای ډی پی کې چې مونږ کوم شیئر دي آروګیا مدلا دي ته مونږ بجلی هم کړي ده پلونه هم لګیا اپګریډ کوو داسې نور چیز ضروریات اور ته کوو.
واضح دي چې د کورمې د ډېرو سیمو لارې په باراني موسمونو کې د خوړو او سیلابونو د راتلو په وجه بندیږي چې لامل یې د بیړې په حالت کې بیماران په وخت سره هسپتالونو ته نه رسیږي او یا خلک نشي کولای چې په ټاکلې موده کې خپلو ځایونو او کارونو ته ځانونه ورسوي. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو پاکستان 15 سخت دریزی ډلې غیر قانوني اعلان کړي دي. خو د مشال ریډیو څېړنې ښیي چې دوی کې 2 پر انټرنیټ فعال دي. دوی له 400 څخه ډېر اکاونټونه لري او په ځینو پاڼو لکه فیسبوک ټویټر او یوټیوب خپل تبلیغاتي مواد خپروي. د څېړونکو په وینا تر هغې چې د ترګرو پر ضد په ځمکه یو شان کاروایي ونه شي دغه وسلوالې ډلې به انټرنیټ باندې موجود وي او همدارزې به همدغه رقم ته به فعالیت کوي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
میرا نام نورین ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کا نام عبد الجبار ہے جو کسی
دا دا سندھ صوبی لیاقت طبی پہنتون دا طب زکون کی نورین لغاری دا چی تیر اپریل کی دا سلور و نور و مشکوک و وسلوال سرا پا لاہور کی ونیول شوا. دے دا پاکستانی پوز لخوا خبر شوی ویڈیو کی او روس تا خبرلان تو ویل داعش هغه د فیسبوک لاره د ځان ملګری او د ځانمرګي برید لپاره غوړه کړې و. د نورین سره شوی پیخی پاکستان کې پر ټولنیز مطبوعاتو د وسلوالو ډلو د شتون او تبلیغاتو په اړه دښنه راپورته کړې. دلته پر ټولنیز مطبوعاتو د نظر ساتلو لپاره تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا قانون جوړ شو. خود مشال ریډیو څېړنې ښیي چې پاکستان کې د 15 ناقانونه ګرځول شوو ډلو څخه 8 پر ټولنیزو مطبوعاتو خپل فعالیت جاري ساتلی. کله چې کومه ډله غیر قانوني اعلان شي نو د نورو پابندیانو تر څنګ د هغوی بانکي حسابونه بند شي او پر غړو یې د سفرونو بندیز ولګي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قامی ادارې ناکټا مشر احسان غنی وایي په یوې داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخې پر انټرنیټ او ټولنه کې د سخت دریځۍ مخنیوی وشي.
زه پرسنلی په بیننګ نه زیات د کاونټرنګ په طرف یم چې کوم ځای کې داسې د مذهب استعمالي کې د یو غلط کار لپاره او هغه مونږ خلکو ته ښکاره کړو چې دا وګوره. نو په هغه باندې مونږ کار شروع کړی دی چې دا خلکو سوچ له مونږ شکست په سوچ باندې ورکړو.
خو پاکستان د انټرنیټ چاڼول هم مهم بللی. دوه میاشتې مخکې د کورونا چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل چې 45 ویبسایټونه او 15 فیسبوک پاڼې یې د مذهب د غلط استعمال په تور بندي کړي دي. د فیسبوک خبروکړو شمیرو تر مخه اسلام آباد تیر کال له فیسبوک څخه د 401 کاروونکو په اړه معلومات غوښتي وو. د بشري حقوقو ادارې او ځینې سیاستوال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا پر قانون نیوکه کوي چې دا حکومت سم نه کاری. په سینټ کې د ټیلی کمیونیکیشن کمیټې مشر شای سید وای دوی په دې اړه له حکومت بیا بیا غوښتنه کړې چې دا قانون دی د خپل مخالفینو په ځای د سخت دریځو ډلو د تبلیغاتو مخنیوي لپاره وکاري. د وسلوال لخوا تر ټولو ډیر کارودونکي ټولنیز ویب سایټونه فیسبوک او ټویټر دي. خو مخکې تر دې چې د دوی مواد دی ویب سایټونو ته لاړ شي د پیغام رسوونکو لارو څخه وشل کیږي. تر بندیز لاندې ډلو کې تحریک طالبان پاکستان هم شامل دي چې لا هم پر انټرنیټ فعالیت لري. دوی تازه د ښځو لپاره یو انټرنیټي مجله هم پیل کړې ده. د ټیلی کمیونیکیشن نړیوال ادارې د 2014 کال شمیرې ښیي چې پاکستان کې 83% خلک انټرنیټ کاروي چې ډیر شمیرې ځوانان دي. کراچۍ کې د ډیجیټل رائټس په نامه ادارې مشره نگهداد وایي وسلوال له دې شمیرو او ټولنیزو مطبوعاتو سره د خلکو لمینې ښه خبر دي.
سخت دریسی ڈلی لمنگ سخم انٹرنیٹ ڈیر اوخه استعمالوی. دوی انٹرنیٹ د پیسو پیدا کولو او ځوانان د ځان سره ملګری کولو لپاره په ډیر چالاکه کاروي.
وسوال وډل سره یو ځای کیدون کې ډیر ځوانان بیروزګار وي. د پاکستان پالیسی اصلاحاتو اداره په خپل رپورٹ کې وایي چې 2014 کال کې د بیروزګار خلکو شمیر 15.3 میلیونه وو چې ډیر ځوانان دي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قامی ادارې ناکټا په نړیواله کچه ترګرا ګرځول شوی. جماعت داوه ډلې په شمول څلور ادارې تر څار لاندې خودلی. خو ځینو ډلو په بدل نامه خپل فعالیتونه جاري ساتلي. ولخوا د جماعت داوه مشر حفیظ سعید چې امریکایي د نیول لپاره $1 میلیون انعام هم کې د روسي کې پر خپل کور نظر بند شو خو ونه نیول شو. د جماعت داوه غړي لا هم خپلې جلسې کوي. د امنیتی چارو پو پروفیسر حسن عسکری وایي پاکستان په 2015 کال کې د ترګرۍ مخنیوي لپاره اعلان کړی قامی اکشن پلان تر مخه باید په خپل وادي عمل کول سره د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایی کړی وي. خو دا په وینا دوی د ځینو پالیسیانو او مجبورینو له وجې داسې نه دي کړی.
پاکستان د سختو امنیتی چیلنجونو سره مخ ده. د ته په پام سره امنیتی ادارې مجبور دي چې خپل هدفونه ډیر په پام انتخاب کړي. ځکه یې ځینې وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان ځپلې او ځینې نورې پاتې دي.
پر ټولنیزو مطبوعاتو کې خلک کولی شي ځینې اکاونټونه او پاڼې د تشدد خپرولو په بنیاد رپورټ کړي.
که د ټولنیزو مطبوعاتو اداره یې مناسبه وګڼي نو دغسې اکاونټونه او پاڼې بندولی شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په نګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې دغلته د خزو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی او هغوی د دې وجه دا ښیي چې پخوا هم دا تاوتریخوالی و خو د اوس د زیاتېدو وجه یې دا ده چې اوس یې خلک رپورټ کوي ډېر او په خلکو کې یا په ښځو کې اما پوهاوی زیات شوی دی. په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی کال تر بله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل په ټولنه کې عامه پوهاوی ګڼي او وایي چې اوس ښځو دا جرأت پیدا کړی چې د خپل حق غوښتنه له اړوندو ادارو سره شریکه کړي. نوموړي وایي
تاوتریخوالی دا ول نه ډیرو خو اوس یې صرف ارقام لوړ شوی دی او دا چې دولتي ادارات غیر دولتي ادارې دي میډیا دي په دې حق له کار کوي د خلکو د آګاهي سطح لوړه شوې ده خو ارقام لوړ شوی دی. نو ورځ په ورځ باندې ښځو لاسرسی عدالت ته رسیږي او ښځې اوس کولی شي چې خپل هغه شرعي او قانوني حق په خاطر د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته لاړ شي، څارندوالۍ ته لاړ شي، پولیسو ته لاړ شي، حتی د ښځو چارو ریاست ته لاړ شي. ښځو دا جرأت پیدا کړی دی او توانېدلي دي.
بلخوا د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي عبدالظهیر قانی وایي چې د خور او لور په حقونو سترګې پټول له هغوی سره ظلم دی او زیاتوي چې له اسلام نه خلاف عمل دی.
یو وجم دا چې خلک دین نه لا خبره دي، ښځو ته حقوق صحیح نه ورکولی کی، د تعلیم په بخش کې هم او دارنګې هغه حقوق چې الله ورته ورکړي د میراث په رابطه باندې هم لور ته نه ورکوي. که لور میراث غواړي دا سر ټول کورنۍ او ورونه خپل تعلقات قطع کوي. دا یو ظلم ده او د الله رب العزت د حکم نه تعمیل ده چې الله هغه ته حق ورکړی په میراث کې هغه باید ورته ورکړی شي. د مهر په رابطه هم د ښځو ته کوم مهر چې تعینېږي هغه پلار یا ورور په جیب کې اچي هغه ته هغه پیسې نه ور، دا د هغه حق د شرعي مسلم حق ده، هغه ته باید ورکړی شي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مشره تورپیکۍ شینواری وایي چې دوی د اړوندو ادارو او کلیوالو شوراګانو په مرسته د ښځو د حقونو د تامین لپاره ښوونیزې ناستې ترسره کړي چې له امله یې ښځو کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو پوهاوی پیدا شوی دی.
یو خوشبختي دا ده چې زموږ خویندې اوس په خپل حقوق د لاسته راوړلو باندې پوه شوي دي، ځکه زیاتره خویندې اوس هغه مربوطه یا ښه اداراتو ته یا ښه چاریاست ته یا نور اداره چې په دغه ارسد کار فعالیت کوي دوی حاضرېږي او خپل حق ترلاسه کوي. نور اداراتو په همکارۍ موږ خپلو شوراګانو ته، مکاتبو ته دغه آواز او پیام رسولی تر څو خویندې دغه مشکل سره خلاص شي.
د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي که د ښځو پر وړاندې هر ډول کورنۍ تاوتریخوالی موجود وي دوی کولی شي چې خپلې غوښتنې د ښځو چارو پر ریاست سربیره د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او عدلیه او قضایي ادارو سره شریک کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم روانې پولیس والا کزاغه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دومره اجازه پېښ چې موږ چرچ یو اخر ولې
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ د جنرال چټونې د پاغې باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي موږ په خپل دا او چټ کړي د پارلمنټ
دا هر څه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نه نیمې بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس اوریدلی شئ. لس نیمې بجې شوې. راځي له انیسا اجمل څخه د خبرونو لنډیز وور.
چارواکی وای د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې ډینګي تبي نور 340 کسان ناروغ کړي دي. په خبر کې د ډینګي مخنیوي ادارې چارواکو پرون په خبر پاڼه کې ویلي په دې تاسو ناروغانو کې 345 کسان په هسپتالونو کې داخل کړل شوي او نور د درملنې وروسته فارغ شوي دي. په کراچۍ کې لږ تر لږه 12 سیلانیان د سمندر په اوبو کې د ډوبېدو وروسته مړه شوي دي. په کراچۍ کې ډي آی جی اسد خان نن رسنو ته ویلي پرون دا پېښه هغه مهال شوه چې د سیل لپاره راغلی یو ماشوم په اوبو کې د لامبلو پر مهال ډوب شو او 1100 کسانو یې د ژغورلو هڅه وکړه. د پاکستان او ترکیې ولسمشرانو ویلي د افغانستان د جګړې حل د پاکستان بغیر ممکن نه دی. د پاکستان ولسمشر له دفتره په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړه ولسمشران په کازاخستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د ساينس او ټکنالوژۍ په اړه جوړیدونکي غونډه کې ګډون کوي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره په استانه کې دی. د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیک شراکت په اړه سبا په نیو دلی کې غونډه کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی پر مشال ریډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به له هندي چارواکو سره د کابل او نیو دلی ترمنځ په ستراتیژیکو مسالو خبرې کوي. د امریکا ملاتړ لرونکو شامی ځواکونو پرون د شام په شمال کې د داعش تلې پر ضد نوي عملیات پیل کړي دي. له دې عملیاتو څرګندېږي چې دا به په سیمه کې د مخالفه ډلو ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړي ځکه چې د شام په همدغو سیمو کې د روس ملاتړ لرونکي شامی ځواکونه عملیات کوي. د برتانیا ټلیګراف ورځپاڼه د خبر تر مخه د هیواد چارواکي په دې اړه اندېښنې لري چې کېدای شي ایران یا روس د شمالي کوریا د اټومي وسلو په پرمختیا کې مرسته کوي او د موسمیاتو محکمې د تازه اندازو تر مخه د ارما په نوم زورور طوفان و د امریکا په فلوریډا ریاست کې ټامپا ښار ته زیان ورسوي. د طوفان د کیوبا کریبین ټاپوګانو د یو شمېر سیمو له ځپلو وروسته په شدت د فلوریډا جنوبي سواحلو لور ته روان دی.
اوریدونکو انیسا اجمل تاسو د خبرونو لنډیز ووایو. مشال ریډیو اوري له اسلام آباد به زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د نن ورځې د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼې خپله اداریه د قبیلي سیمو په اصلاحاتو باندې لیکلې او وایي د جمعې په ورځ د وزیر اعظم شاهد حقان عباسي په مشرۍ کې په شوې غونډه کې قبیلي سیمو په کامی بهیر کې د شاملولو لپاره د اقداماتو او قانون سازۍ فیصله وکړې شوه. د ادارې په وینا د حکومت د اقداماتو نه داسې ښکاري چې دوی دا وخت نه غواړي چې قبیلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي او یوازې د عبوري نظام په ذریعه د دې نظام او عمل تجربه وکړي. او دغه رنګ د حکومت دوی اتحادیان هم نه غواړي چې قبیلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي. ادارې زیاتې وی اوس چې حکومت یو وار بیا کوم وخت ورکړو په کار دي چې دی موده کې له قبیلو وپوښتل شي چې هغوی په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي او کزان له صوبا او کبل کوم نظام غواړي. ادارې اخر کې لیکي حکومت له پکار دي چې د قبیلی سیمو سره په لګېدلو پولو باندې د امنیت لپاره هم ګامونه پورته کړي ځکه چې تر څو په دغه پولو باندې قابو ونه موندل شي نو تر هغه په قبیلی سیمو کې بدلون یا اصلاحات راوستل بے معنی دی. باید چې حکومت د قبیلی سیمو د اصلاحاتو سره سره د پولو په امنیت هم توجه ورکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارېي کلی کې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو په غونډه کې ویل شوی چې له ملک د ترهګرۍ د خاتمې پورې په عملیات روان وي او دا یې په ډاګه کړه چې د دوی په نیز ښه او بد ترهګر نشته او دا ځکه که سختریزه په دې سوچ باندې تقسیم کړل شول نو دا به چرته هم ګټور ثابت نه شي. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ ځان له ځان له رنګونه دي او د هر ډلې ځان له مقصد او نظریه ده. چرته چا د ژبې په بنیاد او چا د مذهب په بنیاد سخت دریځ خپل کړی ده. په فاټا او خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو یو رنگ دی، په کراچۍ کې بل رنگ دی او په پنجاب او بلوچستان کې بل رنگ دی. نو په داسې حالات کې د ترهګرو پر ضد جنگ ډیر مشکل دی. ادارې وایي په داسې صورتحال کې باید چې د ټولو ډلو پر ضد بېله ځنډه عملیات جاري وساتل شي او په دې حوالې یو اهم ګام دا دی چې د انټلیجنس ایجنسیانو د کردار او د عمل جاج هم واغستل شي ځکه که د ایجنسو کردار مشکوک یا کمزورې وي په سخت دریځو باندې قابو موندل ګران دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیږي پاکستان او چین غواړي د روان کال په پای کې د افغان طالبان سره د مذاکراتو خبرې پیل کړي.
په خوا واشنگتن پوسټ او رسپانه لیکلي د افغانستان په اړه په نوي امریکایي پالیسي کې ممکنه ده امریکا د وسلوالو ډلو لپاره ډېر زغم ونه لري او ځکه یې پاکستان ته په ډاګه ویلي دي چې باید د وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس واخلي خو بلخوا پاکستان دا تور نه ردی. فرخنده اسد د دې دوه مقالو غټ کې درته وایي.
اسوسییټډ پریس لیکي د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د اعلانولو پر وخت د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا پر پاکستان د نیوکو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل بیا تعلقات خراب شول. ولې بلخوا چین وایي باید نړیوال د ترهګرۍ خلاف په مبارزه کې د پاکستان د رول او قربانۍ ستاینه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي بیجینګ د اسلام آباد سره ولاړ دی او زیاتوي ځینې ملکونو د ترهګرۍ ضد نړیوالې مبارزې کې د پاکستان رول لپامه غورځولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف چین ته د خپل دورې پر وخت اعلان هم وکړ چې چین، پاکستان او افغانستان به د روان کال په پای کې د طالبانو سره د مذاکراتو عمل پیلوي. چین او پاکستان دغه اعلان له هغې وروسته کړی دی چې امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیره زیاته کړه. بیجینګ ته د خپل سفر پر وخت خواجه آصف ته هم وویل دوی داسې باور لري چې د افغانستان د جګړې حل پوځي نه بلکې سیاسي دی او باید زیات زور په مذاکراتو راوړل شي او زیاته کړه چین په دې لړ کې یو ډېر مهم رول لوبوي. د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د اعلان پر وخت ولسمشر ډانلډ ټرمپ وویل باید پاکستان پر خپله خاوره ترهګرو ډلو ته ځای ورنکړي او د وسلوالو د ملاتړ نه لاس واخلي. بلخوا پاکستان په وار وار د امریکا دغه تورونه رد کړي دي چې ګینې دوی د حقانی او یا نورو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي د نورو 3000 او 1500 امریکایي عسکرو په لیږلو سره به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیره له 1400 نه واوړي. تیره اونۍ د امریکا دفاع وزیر جیم میټس خبریالانو ته وویل چې د دغو نوو عسکرو د لیګلو امر یې لاسلیک کړی دی خو لا هم د دغو عسکرو د کار تفصیل نه دی ورکړل شوی. واشنگتن پوسټ لیکي پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2016 کال کې پر طالبانو ډرون حمله ترسره کړې وې او موجوده ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغان پالیسۍ د اعلان پر وخت پاکستان ته خبرداری ورک چې باید دغه هیواد د وسلوالو ډلو خلاف پوره او سخت ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه دا هم لیکي د ولسمشر ټرمپ د نوې پالیسۍ تر مخه امریکایي عسکر د اجازه هم ممکنه ده ولري چې د پخوا په پرتلا په وسلوالو زر حمله وکړي. ورځپاڼه دا هم لیکي ممکنه ده په نوې پالیسۍ کې امریکا د وسلوالو ډلو لپاره ډېر زغم ونه لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګین بشردګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډېر سخت روانې تیر یا هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا ته د هند په دوره زی او غلطه باغه د هند بهرنیو چارو وزیر تر څنګ د زین نورو چارواکو سره ملاقات کوي. د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان وروسته د هند ته د کم لوړپوړي افغان چارواکي لومړنی سفر دی. رضوان مراد یې په هکله درته تفصیل وایي.
تمکیږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د هند د رول د پراخوالي غوښتنه وکړي په ځانګړي ډول د اقتصاد په ډګر کې. هندي رسنۍ سټیټسمن وای صلاح الدین ربانی به سبا دوشنبه د افغانستان او هند د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د دې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره هم وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې صلاح الدین ربانی بل هندي مقاماتو سره پر بیلابیلو مسئلو او دو اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا هند ته د افغان حکومت د پلاوي لومړنی سفر دی. د امریکا ولسمشر د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي. ولسمشر ټرمپ د هند سیال او د افغانستان ګاونډي پاکستان تروریستانو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کړ، هغه څه چې پاکستاني ردوي. د سیاسي چارو کارپوه احمد رشاد منګوري چې په هند کې سیاسي علوم لوستي دي، ویل نوې ډلی ته د افغان پلاوي سفر پاکستان ته یو پیغام دی.
یک حالی فشار خواهد بود برای حکومت پاکستان و پاکستان فشار
دی. وی دا سفر به د پاکستان پر حکومت د فشار راوړلو یو وسیله وی. دا سفر خی چې امریکا د ستراتیژیک شریک په توګه هند هم لسانه سره لري. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف او د هغه چینایي سیال وانګ ای د جمعې په ورځ په پیکینګ کې اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به له افغانستان سره په ګډه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د دې خبرو اترو هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابرول خودل شوی دی. کابل او هند په 2011 کال کې په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه هم دا اوس اوریدل شي او تاسو کولای شئ چې په دې خبرونو کې بلابل ریپورتونه، مطبوعاتي کتنې، مرکې او هم د سفری پروګرامونه واورئ. که چیرته تاسو انټرنیټ ته لاسرسی نه لرئ نو په مشال ریډیو د ریډیو د لارې زموږ خبرونه واورئ. که چیرته د دې ټولو خبرونو په اړه باندې تاسو کوم نظر لرئ نو کولای شئ چې تاسو موږ سره د فیسبوک د لارې او همدارس د پیغام ثبتونکو ماشين د لارې شیخ خپل تجویزونه راته پرې دي. موږ به کوشش وکړو چې تاسو د وړاندیزونو په رڼا کې خپلې خبرونې خسته کو. که مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سایټ ته تګ غواړئ نو هغلته زموږ ټول رپورټونه شته دي او ویډیوګانې او تصویرونه هم شته. تاسو د خپلو ملګرو سره هم شریکولی شئ. اوس د سولې پر لور خبرونې وخت رارسېدلی، دا زه څه وړاندې کوو. په سولې د سولې پر لور خبرونه کې دا ځل تاسو په دې بحث کې چې د امریکې کومه نوې ستراتیژي چې ده د افغانستان لپاره هغه به کامیاب شي او کنه، او سوله به ورسره راشي او کنه جنگ به همداسې دوام پیدا کړي.
د سولې پر لور
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژي د اعلان په محل ویل چې د جګړې تر ګټلو به یې پوځیان دغلته پاتې شي. خو هغه زیاته کړه چې پر دې سربیره هم په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لار پرانستې ده. نن په دې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو چې د جګړو دوام او د سیاسي روغې جوړې په بیانونو کې به آیا دا ممکنه وي چې افغانستان کې تشدد پای ته ورسي. زه بشیر گواکم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. اوریدونکو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اگست په 28 د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د دې ستراتیژي لوی برخه په دې څرخېده چې څنګه د طالبانو زور مات او هغوی ته د شکست په ورکولو سره سوله راولي. نوموړی پر پاکستان له دې کبله نیوکه وکړي چې طالبانو ته یې ځای ورکړی او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د پوځیانو وستل لپاره وخت نه ټاکل دا معنا نه لري چې هلته دې د مذاکراتو مخه ونیول شي.
دا زموږ د ستراتیژۍ مهم استن ده چې موږ به له افغانستان څخه د پوځیانو وتلو ته وخت نه ټاکو. زموږ راوتل به هلته په شرایطو پورې اړه لري. موږ به افغانستان کې د راتلونکو پوځي فعالیتونو او پوځیانو د شمیر په اړه نه غږیږو. زموږ دا ستراتیژي به د وخت پر ځای په افغانستان کې روانو حالاتو سره تړلې وي. د دې ستراتیژۍ یوه بله برخه اقتصادي، ډیپلوماټیک او سیاسي اړخ لري. کېدای شي ځینې طالبان د افغان حکومت سره د مذاکرات ناستو للارې یو ځای شي، خو هیڅوک د دې روغې جوړې د وخت او امکان په اړه څه نه شي ویلی. امریکا به د افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. افغان ځواکونه پر ځمکه د طالبانو پر وړاندې جنګیږي. دا د افغانانو پورې اړه لري چې خپل هیواد کې څنګه حکومت کوي. دا په دوی پورې اړه لري چې د خپل هیواد راتلونکی پر کومه خوا بیایي. امریکا به خپلې دوستۍ ته دوام ورکړي، خو پر افغانانو به خپل نظر نه تحمیلوي.
د سولې پر لور
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې دوی به د عراق په څیر له افغانستان د چټک وتلو تیروتنه ونه کړي. یاد دی چې څېړونکي د تیر امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر هغې پریکړې نیوکې کوي چې له مخې یې له عراق امریکایي پوځیان ووتل. تر دغه وروسته په عراق کې نوې وسلوالې ډلې مخې ته راغلې چې لا هم پکې د جنګونو اور بل دی. تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. اوریدونکو، پاکستان د امریکای د نوې ستراتیژي په اړه ویلي چې دوی مایوس کړل ځکه چې د دوی د ادا تر مخه اسلام آباد د ترګرو ملاتړ نه کوي. وسلوالو طالبانو هم د امریکای ولسمشر لخوا د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې به خپل جنگ ته دوام ورکړي. نو په داسې حالاتو کې به آیا د امریکا نوې ستراتیژي بریالۍ وي؟ په دې اړه د افغانستان د سولې عالي شورا څه نظر لري؟ آیا د سره به د سولې د خبرو موقع ختمي او که لا زیاتې شي؟ دا به د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وویل چې امریکا په خپله نوې ستراتیژي کې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو فشار مطرح کړی چې کولای سي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. ښاغلی خپلواک هیله وښوده چې دا ستراتیژي به د سولې لپاره د بایدن افغاني مذاکراتو یو ښه پیل وي. هغه وایي په دغه ستراتیژي کې هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ دي او هغوی ته یې په بېلابېلو ځایونو کې پناه ورکړې، یو فشار راوړل کېږي او ښه اشاره یې ورته کړې ده چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې همکاري مهمه ده. نو په همدې خاطر که په ټولیز ډول وګورو، دې نتیجې ته رسیږو چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه پیل کېدای شي. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو د وروستي عسکر تر موجودیت خپلې جګړې ته دوام ورکړي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ یو اربیا وسلوالو مخالفانو ته د سولې لاس اوکړی او ویلي دي که څه هم په اوسنیو شرایطو کې په امنیتي برخه کې د حکومت د بریالیتوب لپاره زمینه مساعده ده، خو بیا هم د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د سولې دروازې پرانستې دي. د هغه څه دي چې اجرا رئیس یو ورځ وړاندې دې ته په ورته ټکي ټینګار کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. که څه هم ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو او یا راتګ په اړه څه نه وویل، خو پاکستان ته په خطاب کې ویلي باید له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. امریکایي ولسمشر هم داشان ویلي امریکا به له افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان کې د تروریستي پناه ځایونو پر وړاندې چوپه خوله نسي پاتې کېدای. په ورته وخت کې د چین د معاصرو اړیکو امنیتي مطالعاتو او وسلو د کنټرول د انسټیټیوټ مرستیال جو جینګ د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په کابل کې وویل چې چین د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه زیات معلومات لري او همداراز لیوالتیا لري چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړی توب وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني رئیس محمد ایوب رفیقي وویل افغان حکومت باید له هرې ګټورې لارې څخه په استفادې د سولې بریالیتوب لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي.
خصوصا ممالک کلان دنیا
هغه وای په ځانګړي توګه د نړۍ لوی هیوادونه چې چین د هغوی له ډلې څخه ده او په پاکستان تاثیر گذار هم دی که چیرې ژمنه وکړي او په خپلې ژمنې ودرېږي افغان حکومت او د افغانستان خلک به ورنه هرکلی وکړي او فکر کوم د سولې په راتګ کې دا یو ګټور او مثبت ګام دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم ویلي دا شورا له هر هغه نړیوال اقدام څخه هرکلی کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواروي. د هغه په وینا د سولې عالي شورا به له هر مخې تراغلي فرصت نه په استفادې هڅه وکړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې د روانو بدامنیو تاریخچه آن د 1980 کلونو ته رسیږي، خو له 2001 کال راهیسې ترګرې په زرګونو خلک نور وژلې دي. دلته د طالبانو ترڅنګ شل ترګرې ډلې فعال دي. افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې اوس ښه موقعه ده چې دوی د افغانانو له وژنې لاس واخلي، جنگ بس کړي او د سولې لار ونیسي. موږ د سیاسي چارو څېړونکي عباسین بریال سره خبرې کړي. لاغه سره پردې غږېدلې وو چې آیا د امریکا نوې ستراتیژي به سولې ته لار برابره کړي او که بی امنی به ورسره ډېره شي.
د نور افکارو د رالیږو دپاره دومره ضرورت نشته، لکه افغان امنیتي ځواکونه چې حمایت شي، تجهیز شي، وروزل شي. دغه راز د افغانستان هوایي ځواک ډېر مؤثر نقش لري که وکولی شي چې دا هوایي ځواک تجهیز شي. د دې تر څنګ زه بار بار ټینګار کوم چې د طالبانو ټول مشران د افغانستان څخه دي باندې دي، او دا ټول غیر روښانه د امریکې ته هم ډېره ښه روښانه ده چې هغه چېرته دي. په دې پاس باید فشار راوړل شي چې هغوی هلته یا د ټول خبرو اترو لپاره دي وادار شي، او یا دوی سرداګر حساب یو طرفه شي. څوک دوی ساتي حمایت یې څوک یو د خو د بطر هاګر فرق ولې کیږي؟ خطر هاګر ولې رامنځته شو؟ خطر هاګر یا د څه معنا لري؟ په دې اساس پاکستان باندې فشارونو خبره ده. درېمه مسله دا ده چې ځینې هېوادونو ته د دې زمینه مساعده شي چې په افغانستان کې د معقولو مشروع لارونه سرمایه گزاری وکړي، د افغانستان اقتصاد ښه شي، او د افغانستان امنیتي ځواک دومره په پښو ودرول شي چې په داخل کې تقویه شي تر څو د باندې ور باندې دغه تحمیل نه شي او دوی وکولی شي خپلې پولې وساتي.
تاسو په د امریکې د نوې ستراتیژۍ نه وروسته کوم داسې څه ښکاري چې حالات به ښه شي، امن به ورسره راشي؟
موږ به وګورو چې دغه ستراتیژي ډېره د تبلیغاتي او د امریکې د ګټو د زاویې نه د فشار په توګه استفاده کیږي په سیمې په ځینو هېوادونو، په مشخص ډول په پاکستان او که واقعا د دغه د تعمیل لپاره به هڅه کیږي. دا ډېره مشروطه ده د دې په عملي اقداماتو باندې، یوازې په اعلانونو نه کیږي. امریکې پخوا هم ځینې ښه پروګرامونه ترلاسه لاسته درلودل چې متاسفانه بیا عملي نه شول، ځینې مزاحمتونه ورته وو، اما په ځینو مواردو کې امریکې پخپله هم غسله راته وو، ځینې اشتباه وکولې. مګر د بل اړخه که ورته وګورو، زه فکر کوم چې پاکستان سره د امریکې د دغه ملګرتیا یو طرفه کول، واضح کول، ډېر زیات د جګړې په کامیابیدو باندې تاثیر لرلی شي. آیا پاکستان باندې فشار راوړي؟ پاکستان سره یو تفاهم ته رسیږي د ترهګرو د له منځه وړلو دپاره سره یو همهمګي رامنځته کیږي، او که بله نتیجه لري چې هغه د جګړې په وضعیت باندې تاثیر کوي. افغانستان دلته ورو ورو د تقویه په حالت کې دی، او افغانستان دغسې مرحلې ته رسېدلی دی چې دنیا ته وښوده چې ترهګر یوازې د افغانستان مخالف افغانستان کې جګړه نه کوي. پیغور چینایي ترهګر هم په پاکستان کې پراته دي، او دغه ځایونه اوس ورته په نښه دي. دغه ډول یې ورته ښودلي چې د منځنۍ آسیا ټول هېوادونه د همدغه پاکستان د وجې د یو خطرناکې جګړې قرباني کېدلی شي. نو زه فکر کوم ورو ورو که پاکستان دغه اوسني وضعیت ته او دغه پالیسۍ ته دوی وایي چې مستقبل روښانه نه ښکاري، دې ته دوام ورکړي، زه فکر کوم په سیمه کې یو ډېر قوي ایتلاف رامنځته کیږي، او دا ټول پاکستان ته وایي چې د دې اصلي جګړې پاکستان کې.
د سولې پر لور
او همدې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
سندره خو جن دی او جن سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي
په وارډو نه ملاوي شې دی او دلته چوله کارتم نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلي ځلې رواني دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شون دا جہان میں واڑ پرے کو یو ورس تشا مرمان میں سے ستا پچاؤ پچن ستا بندی و بدوستر گو نپناوام یو ورزو مونگستری لد دوم رده رو خلکو لاس پلاس دوو بوڑی لد دوم رده رو سندر